آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. تر شپېته زرو زیات عسکر د جمهوري ریاست د ټاکنو د امنیت ساتلو لپاره د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې ځای پر ځای سوي دي. روسیه وایي چې امریکایي بانک یې د سفارت د پیسو انتقال بند کړی دی، او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د فلسطین د جمهور رئیس سره د نن ورځې ملاقات فسخ کړی دی. قدر منوریدونکو السلام علیکم، د امریکا ژغ د نن سهار دوهمه پښتو خبرونه پیل کوو. په دې خبرونه کې به د خبرونو څخه وروسته د افغانستان د روانو انتخاباتو په اړه مهم رپورټونه واوري، او د نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مطالب هم لرو. خو لومړی پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته، چې طاهر استقزی صاحب او زه شافی سردار یې تاسو ته اورو. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي تر شپېتو زرو زیات عسکر یې د ټاکنو د امنیت لپاره په نوو ځایونو کې ګمارلي دي. دا د ټاکنو د امنیت لپاره نوي اقدامات دي چې امنیتي ځواکونو پیل کړي دي. د دفاع د وزارت ویان او د ځمکنیو قواوو قومندان دواړو خبریالانو ته وویل چې ملي اردو او په عمومي توګه امنیتي ځواکونه د ټاکنو د امنیت لپاره پوره تیاری لري او د ګواښونو مخه نیولی سي. د ملي دفاع د وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی وویل چې په هر ولایت کې یې خاص کماندو قطعې هم ځای پر ځای کړي دي چې د بیړني حالت ځواب ووایي او هرې پیښې ته غبرګون وښيي. جنرال عظیمی وویل چې دوی د ډیرو ولایتونو امنیتي ارزونه کړې ده، او د ملي اردو ټول ځواکونه تیار سوي دي. د ملي دفاع د وزارت د ځمکني قواوو قومندان جنرال مراد علي مراد وویل چې ملي اردو په انتخاباتو کې بې طرفه ده، او لا تر اوسه داسې شکایت نه دی ورته رسېدلی چې د ملي اردو عسکرو او یا هم قومندانانو د کوم کاندید پلوي کړې وي.
اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي چې که څه هم د طالبانو لخوا په افغانستان کې تشدد دوام لري، خو افغانان دې ته چمتو دي چې په راتلونکو انتخاباتو کې چې د جمهور ریاست لپاره کېږي برخه واخلي. پسر هاو کسانو پرون په کابل کې د نامه د ثبتولو وروستۍ نیټه وه، د رایو د کارتونو د اخیستو هڅه وکړه. کله چې یوه حوزه پرانستل سوه، نو سمدلاسه تقریبا 200 کسان هلته د کارتونو د اخیستو لپاره د سې شنبې په ورځ ولاړو. آژانس لیکي چې هغوی ویل چې هیڅ ډول خطر دوی د انتخاباتو څخه نسي ایسارولی، ځکه افغانستان غواړي چې د خپل اولنی دیموکراتیک حق څخه کار واخلي او قدرت په دیموکراتیکه توګه انتقال کړي.
روسیه د امریکا د جی پی مورګان لوی بانک په دې غندلې دی چې په غیر قانوني توګه د هغې په یو سفارت کې د پیسو د انتقال مخه نیولې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون د سې شنبې په ورځ په یو بیانیه کې د پیسو د دغه انتقال مخنیوی د امریکا لخوا د هغو بندیزونو سره مربوط وباله چې تیره میاشت د جمهور رئیس اوباما لخوا د هغه څه په جواب کې ولګېدل چې روسیې د یوکراین د کریمیا ټاپو وزمه د ځانه سره یو ځای کړه. مګر د روسیې په بیانیه کې د روسیې سره د کریمیا د یو ځای کېدو اقدام به یو کېدل بلل سوي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د پیسو د بندولو له کبله په قزاقستان کې د روسیې سفارت ونه کړی سول چې د بیمې پیسې تادیه کړي. هغه د امریکا د دغه بانک دا اقدام د منلو وړ ونه باله، او هغه یې غیر قانوني او بې معنا وباله، او ویې ویل چې سپینې ماڼۍ په څرګند ډول زیاته کړې ده، او هغه او وی ویل چې سپین ماڼۍ په څرګند ډول زیاتې کړي دي. هغه دا خبرداری هم ورکړ چې دا کار په روسیه کې د امریکا په سفارت باندې نتیجې ولري. په دې اړه امریکایي چارواکو یا جی پی مورګان بانک سمدستي سند ویلي. پرون د روسیې د ګاز پراون د انرژي انحصاري شرکت چې په یوکراین باندې د هغه هیواد د ضرورت وړ طبي ګاز خرڅوي، د دغه ګاز بیه 40% جګه کړه. د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
خبرونو ته دوام ورکوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هغه پلان فسخه کړی دی چې غوښتل یې نن د چهارشنبې په ورځ د لویدیځې غاړې د رام الله په ښار کې د فلسطین د جمهور رئیس محمود عباس سره وګوري. کیری خپل دا سفر وروسته له هغه فسخه کړ چې ښاغلي عباس وویل چې فلسطینیان خپل هغه ادعا سمدستي بیرته راپورته کوي چې غوښت یې وو ملګري ملتونه دي په رسمیت وپیژني، او دا چې ده یو پیشنهاد لاسلیک کړی او په کې غوښتل شوي دي چې فلسطینیان دي د ملګرو ملتونو په 15 سازمانونو او کنوانسیونونو کې برخه واخلي. په دې اړه اسرائیلو سمدستي عکس العمل نه دی ښوولی، مګر چارواکو پرون د سه‌شنبې په ورځ په ختیځ بیت المقدس کې د ناقلو یهودانو دپاره د څه دپاسه 200 کورونو د جوړولو فیصله بیا کړې ده. د دواړو هیوادونو لخوا دا اقدامات ښیي چې د امریکا په سرپرستۍ د سولې خبرې ځنډیږي.
دنمارکو بمچونکو د نایجیریا د میدوګوري په ښار کې د پوز د تلاشی په یوې پوستې باندې د څو بمونو حمله کړې دي. په دې حملو کې لږ تر لږه 15 تنه ملکي وګړي او 16 تنه ځانمارګ بمچونکي وژل سوي دي. په حمله کوونکو کې یو تن ژوندی نیول سوي دي. یو عیني شاهد امریکا ژغته وویل چې ټول درې بمونه چول سوي دي. دغه عیني شاهد وویل چې د اول د لومړي چاودنې ژغ واورید او ورپسې یې دوه موټر ولیدل چې پکې په ډېرې چټکۍ سره د هغه خنډ سره چې د سړک په منځ کې چول سوی وو وجنګېدل او وچاودېدل. هغه وویل چې داسې ښکارېدل چې یو بل موټر هم چې بمونه پکښې ایښودل سوي وه را روان و، مګر په چولو کې ناکام سو او د هغه ډرایور راووت او په خلکو باندې یې بې درېغه ډزې پیل کړې. په دې حملو کې اسکار او ملکي وګړي دواړه وژل سوي دي.
د کینیا پولیسو وروسته له هغه چې د دوشنبې په ورځ د هغه هیواد په پلازمینه نایروبي کې د بمونو په چاودونو کې لږ تر لږه 6 کسه ووژل سول، څه د پاسه 6500 تنه نیولې دي. د کینیا ورځپاڼه وویل چې پولیسو د نایروبي د ایس لی په نامه سیمه کې چې هلته په دوو رستورانونو او د ښځو د روغتیا په یو کلینیک کې دا بمونه وچول سول، د شپې لخوا د خلکو د کورونو تلاشي وکړه. د دغه سیمې د پارلمان غړي یوسف حسن عبدی امریکا ژغته وویل چې دای د پولیسو څخه غواړي چې بشپړ امنیتي عملیات وکړي، په دې شرط چې په خلکو باندې تیری ونه کړي. د کینیا د کورنیو چارو وزیر جوزف لینکو پرون د سه‌شنبې په ورځ د دغو بمونو چاودنې وحشیانه کارونه وبلل او وویل چې امنیتي عملیات به تر هغو دوام لري چې د دغو بمونو د چولو مسؤول کسان پیدا کیږي. په دغو حملو کې 15 کس زخمي شوي هم دي او هیڅ اساس نه دی ویلي چې هغه چا کړی دي.
د چین په جنوب کې د پتروشیمی د یوې فابریکې د جوړولو په سر مظاهره او احتجاجونه پرون د سه‌شنبې په ورځ د ولایت مرکز ته هم خبرې سوي دي. که څه هم چې چارواکو داسې اشاره ورسولې دي چې دوی به د زیاتو ناراميو د مخنیوي لپاره د خپل دغه پلان څخه تیر سي. مظاهرچانو په ګوانجاو کې د کیمیاوي فابریکې د جوړولو د پروژې ختمېدل غوښتل او د هغوی د پاره عدالت وغوښت چې دوی باور لري دوی ورځې مخکې د پولیسو لخوا وژل سوي دي. دا مظاهرې د یکشنبې په ورځ هغه وخت شروع سوې چې د کوانګ دانګ د ولایت د مومینګ د ښار په سلګونو خلکو دغه پیشنهاد په مقابل کې د ناستې احتجاج پیل کړ چې د یوې فابریکې د جوړولو په اړه سوی و چې په هغې کې په پراکسی لین تولیدیږي او دا هغه کیمیاوي مواد دي چې د ټکرانو او پلاستیکي بوتلونو په جوړولو کې وبخښئ چې د ټوکرانو او پلاستیکي بوتلونو په جوړولو کې په کاریږي. د داسې فابریکو په جوړولو باندې په ټول چین کې له دې کبله انتقادونه کیږي چې د خلکو روغتیا ته تاوان رسوي.
او د هیومن رایټس واچ په نامه د بشري حقونو مؤسسې چین په دې غندلې دي چې په نیپال باندې زیات فشار اچوي چې د هغو تیبتیانو حقوق محدود کړي چې په نیپال کې اوسیږي. دغه مؤسسه ویل دي چې په نیپال کې د پولیسو لخوا د تیبتیانو په مقابل کې زیاته قوه استعمالیږي، په قصدي توګه بندي کیږي، جاسوسي کیږي او ګواښونه ورته کیږي. هیومن رایټس واچ وایي چې په نیپال باندې د چین لخوا زیات فشارونه اچول کیږي چې د هغو تیبتیانو شمیر کم کړي چې نیپال ته ورځي چې دا د بین المللي قانون په خلاف دي. تیبتیان د اوږدې مودې راهیسې د دې دپاره نیپال ته پناه وروړي چې د چین د ځپونو څخه ځانونه وژغوري. او له بلې خوا نیپال دا موافقه هم کړې ده چې هغه تیبتیان یې د خاورې څخه تیرېدلی سي چې هند ته پناه وروړي. نیپال د هیومن رایټس واچ د مؤسسې دغه نوي رپورټ ته تر اوسه جواب نه دی ویلی. دا د دې ساعت خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفحه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدر من اوریدونکو خبرونه مو اوریدل اوس په مکرې زموږ د خبرونه دی رپورته. د امریکا د باندې نوی چارو وزیر جان کیری د اسرائیل د مشرانو سره د خبرو څخه ورسته اروپا ته ستون سوی دی. هغه د دې لپاره منځنی ختیځ ته په سفر تللی و چې هلته د اسرائیلو او د فلسطینیانو ترمنځ د سولې په خبرو کې تحرک پیدا کړي. د امریکا ژغ خبریال سکاست باب د بیت المقدس څخه په دې باب موږ ته رپورټ راکوي.
د امریکا د باندې نوی چارو وزیر جان کیری اروپا ته د سفر نه مخکې د اسرائیلو د صدر اعظم بنجامین نتانیاهو سره دوه ځلې کتلی و. دواړو خواوو د دغو ملاقاتونو په باب خبر اعلان ته څه نه دي ویلي، مګر د اسرائیلو د عدلي وزیرې چې د اسرائیلو د مرکچیانو د هیئت د څارنې وظیفه لري د اسرائیلو د یوې راډیو سره په خپلو خبرو کې ویلي چې د سولې د خبرو د دوام او د حفاظت دپاره جدي هڅې روانې دي. هغه وایي
שהגעתי הנה ככה בתוך עבודה קשה שאנחנו עושים, שאני עושה בחודשים האחרונים.
הרי ואלי לי צ'י פטוירו סו מיישתו כפחס דאול פטוירו סו רווזו או סעתונו כי דה חברו דה דוואם או דה מואפקי דה פארה דיר ג'די הסי שווי די. דה דאגו הסו מחסר דיר לוי פדידה צ'י דואר החוואבי בית פסולה כי ז'ואן דוקרי. د امریکا د باندې نوی چار وزیر جان کیری د یوې هفتې نه په کم وخت کې دوه ځلې منځنی ختیځ ته په دې غرض په سفر لاړې چې د اسرائیلو او د فلسطینیانو ترمنځ د سولې خبرې د قطع کولو نه وژغوري. اسرائیل وایي چې د فلسطینی زندانیانو د اخري ډلې د خوشي کولو نه مخکې هم فلسطینیان باید د سولې خبرو ته دوام ورکړي، مګر فلسطینیان وایي چې د زندانیانو په خوشی کولو کې زند د هغې موافقې د موادو نه سرغړونه ده چې د دوی په منځ کې شوې وه، او له دې نه علاوه ممکن د سولې دغه خبرې هم د خطر سره مخامخ کړي. د فلسطین د پالیسیو د تحقیقاتو د مرکز مشر خلیل شیکاکی وایي چې د اسرائیلو صدر اعظم بنجامین نتانیاهو په خپل ائتلاف کې د ښي اړخ د غړو د قانع کولو دپاره د فلسطینیانو نه زیات امتیازات غواړي، مګر هغه وایي چې د فلسطین مشران د اسرائیلو ټول غوښتنې نشي منلی. هغه ویلي چې د اسرائیلو په دغه شان غوښتنو کې یوه هم په لویدیځ غاړه کې د اوږده وخت دپاره د اسرائیلو نظامي حضور دی. په دې ورځو کې د امریکا د ډیپلوماتانو یو هیئت د اسرائیلو او د فلسطینیانو د مقاماتو سره په دې غرض ګوري چې د دواړو خواوو ترمنځ د نفاق موجوده فاصله رالنډه کړي. ویل کیږي چې د امریکا د ډیپلوماتانو د دغه هیئت په پیشنهاد کې یو دا هم شامل دی چې د فلسطینیانو نور زندانیان دې هم د بند نه خوشي شي، بل دا چې په لویدیځې غاړې کې دی د ناقلو یهودیانو دپاره د نوو آبادیو کارونه بند شي. داسې رپورټونه هم خپاره شوي چې د امریکا حکومت ممکن د اسرائیلو او د فلسطینیانو ترمنځ د سولې د خبرو د دوام دپاره یو اسرائیلی جاسوس جاناتن پولارد هم خوشی کړي، مګر تر اوسه پورې دغه رپورټ په رسمي ډول لا نه دی تایید شوی.
راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
او تاسو په مکرې دې رپورته. درې ورځې وروسته به افغانان د ولس مشري او ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې رای واچوي. د انتخاباتو د ورځې لپاره افغان امنیتي ځواکونو کلک تدابیر نیولي دي، خو خلک اوس هم د امنیت په اړه اندېښمن دي. نور تفصیل تاسو په دې رپورت کې واوري.
افغان ملی پوز تر بل هر وخت مشغول ښکاری. دوی باید د دې مخاوني سي چې طالبان د انتخاباتو پر اوسه ګډوډ نه کړي او د انتخاباتو امنیت وساتي، چې په پام کې دا چې پکښې 14 میلیونه افغانان چې د رایه چونې شرایط یې پوره کړي برخه واخلي. د انتخاباتو نه صرف څو ورځې مخکې امنیتي ځواکونو په کابل او یو شمیر نورو کلیدي ښارونو کې خپلې ګزمې پراخې کړي دي. امنیتي ځواکونه وایي چې دوی مطمئنه دي چې د طالبانو د بریدونو مخه به ونیسي. د افغان امنیتي ځواکونو یو سرتیری فضل رحمان وای
با خاطر کې انتخاب پیش
مون دراتون کې انتخاباتو د مخه د پلازمینه کابل په شاوخوا سیمو کې غزمې شروع کړې دي. مونږ په دې خاطر دلته یو چې مطمئن شو دښمن ونه شي کړای چې انتخابات ګډوډ کړي. مونږ امنیتي پوسټ ځای په ځای کړی او دوامدار غزمې کوو.
خو دغه هر څه سره سره په تیرو څو ورځو کې په کابل کې یو شمیر بریدونه وسول چې پکښې افغانان او بهرانیان ووژل شول. وروستی برید د انتخاباتو د خپلواک کمیسون په دفتر وسو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د بې امنۍ له امله به د رایه اچونې 55 مرکزونه تړلي پاتې وي. د انتخابات په ورځ به په مجموع کې شاوخوا 6500 مرکزونه پرانستي وي. رایه اچونکي وایي که څه هم خطرونه موجود دي خو دوی به رایه واچوي. د کابل ښار یو اوسیدونکی علی جان په دې نظر دی.
نگرانی خو 100%
خلک په عمومي توګه د امنیت په اړه اندېښمن دي، خو راتلونکي انتخابات یو مثبت ګام دی چې زموږ برخلیک را بدل کړي. زه هیله لرم چې ټول به په انتخاباتو کې برخه واخلي.
سردار ولی چې یو دکاندار دی هغه بیا داسې وویل:
الله زه خپل په وطن او خپل په امنیت او خپل په پولیسو پوره باور لرم او ان شاء الله ټول افغانان ته زه دا خواست کوم چې ټول بزي او ټول باید انتخاباتو رای دفترونو ته ځي او خپل رای ورکړي.
دا ځل انتخابات یوازې د دې لپاره نه دي چې نوی ولسمشر انتخاب شي، بلکې د افغانستان راتلونکي ثبات، سوکالي او امنیت هم د دغه انتخاباتو سره تړلی دي. یو بل موضوع د امریکا سره د امنیتي تړون لاسلیک کول دی. ولسمشر کرزی د دې تړون د لاسلیک کولو نه ډډه کړې ده. کارپوهان وایي چې د افغانستان سره نړیوالې مرستې د دغه تړون د لاسلیک کولو سره تړلی دي. جاوید کوهستانی چې د پوځي چارو کارپو دی داسې وویل:
اگر پیمان امنیتی
که د امریکا سره د وړخیز امنیتی تړون لاسلیک نشي نو بیا به ټول نړیوال ځواکونه د افغانستان څخه ووځي او د افغان امنیتی ځواکونو د پاره به نړیوال مرسته هم بنده شي. که ټول نړیوال ځواکونه د افغانستان څخه ووځي زه داسې باور لرم چې افغانستان به د کړکېچ سره مخ شي، ځکه چې دغه سیمه اوس لا هم خوندي نه ده او سخت دریځي اوس هم ګواښ دی. افغان امنیتی ځواکونه د دې لیاقت نه لري چې د نړیوالو ځواکونو د مرستې نه پرته د تروریستانو او د سخت دریځو په وړاندې ودرېږي.
دا ځل انتخابات د افغانستان لپاره په دې مهم دي چې قدرت د یوه انتخاب سوي ولسمشر نه بل انتخاب سوي ولسمشر ته انتقالیږي، چې دغه بیا د افغانستان په تاریخ کې ساری نه لري.
که د انتخاباتو په اړه ځان خبروي،
که د رای اچونې په اړه معلومات غواړئ،
او یا د انتخاباتو د نتایجو په اړه توضیحات غواړئ،
نو د امریکا غږ آشنا رادیو ته ورسئ. ټولند او مهم خبرونه. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي تر 2000 زیات عسکر یې د ټاکنو د امنیت لپاره په نوو ځایونو کې ګمارلي دي. دا د ټاکنو د امنیت لپاره نوي اقدامات دي چې امنیتي ځواکونو پیل کړي دي. روسیې د امریکا د جی پی مورګان لوی بانک په دې غندلی دی چې په غیر قانوني توګه یې د هغې په یوه سفارت کې د پیسو د انتقال مخه نیولې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هغه پلان فسخ کړی دی چې غوښتل یې نن د چهارشنبه په ورځ د لویدیځې غاړې د رام الله په ښار کې د فلسطین د جمهور رئیس محمود عباس سره وګوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او اوس په مکری دی رپورټه. په مصر کې د 2011 کال تر پاڅون وروسته چې پخوانی جمهور رئیس حسنی مبارک یې له واکه ګوښه کړ، د قاهرې دیوالونه د نقاشۍ په چوکاټونو بدل سوي دي او په تیرو درو کلونو کې د نقاشۍ هنر د دغه هیواد په ګوټ ګوټ کې خپور سوی دی. هنرمندان پر دیوالونو د انقلاب له غوښتنې څخه نیولې آن د جنسي ځورونې د له منځه وړلو پورې خپلې غوښتنې په تصویري بڼه وړاندې کوي. په دې اړه تاسو پام وکړئ رپورټ.
د محمد محمود واټ د مصر په هنري نندارتون بدل شوی. په دې هنر کې سیاست، ټولنیز عدالت او ماتم په انځورونو کې وړاندې شوی دي او مصري هنرمندان خپلې غوښتنې په دې انځورونو کې وړاندې کوي. انځورګر گنزیر د مصري پاڅون ځینې سمبولیک انځورونه رسم کړي دي.
په دې انځور کې تاسو یې ککرۍ وینئ او د ککرۍ په منځ کې د مظاهرو یو سمبول چې هغه د ازادۍ، ټولنیز عدالت او د حق سمبول دی، او د ککرۍ یو خروار. نو څوک مسؤل دی؟ یوازې یو سرتیری؟ هغه مبارک نه دی، هغه کوم افسر یا ټانک او یا خلک نه دی چې تصمیم ونیسي، بلکې یو سرتیری دی چې امر پر ځای کوي.
د کلونو په اوږدو کې د ښار دیوالونه د سیاسي سیالیو په ډګر بدل شوي دي او لوبغاړي پکې انځورګران دي. په 2011 میلادي کال کې گنزیر یو ټانک انځور کړی و چې هدف یې په بایسکل سپور یو هلک دی چې ډوډۍ له ځانه سره وړي. وروسته له دې چې په لسګونه مظاهره کوونکي تر ټانکونو لاندې شول، د گنزیر په دې انځور کې نوي تغییرات رامنځته شول، خو د پاوز ملاتړی له دې کار څخه خوشاله نه و. هغوی د مړو انځورونه پاک او پر ځای د لاریون کوونکو په لاسونو کې یې د مصر بیرغونه ورزیات کړل. د پاوز مخالفو انځورګرانو بیرته په دې انځور کې یو ستر پوځي سرتیری ورزیات کړ چې یو تن مظاهره کوونکی خوري. ټول انځورونه سیاسي نه دي. د مونا لیسا بریګیډز په نامه یو ګروپ د ټولنیز عدالت په برخه کې کار کوي. د دې ډلې یو تن غړی اسماعیل محمد دی.
د دې پروژې هدف د ماشومانو د عکسونو اخیستل، د هغوی د هیلو او نومونو لیکل دي. نو کله چې ماشومان پر سړکونو ګرځي، راګرځي یا ښوونځي ته ځي او راځي او خپل تصویرونه او نومونه ګوري، نو ډېر ویاړي. هغوی پر خپل راتلونکي ویاړي او پر خپل موقف باندې ویاړي.
میا ګروندال یوه سویدنی خبریاله او لیکواله ده. هغه وایي د سړک د غاړې د دې انځورونو موخه د قاهرې د خلکو د توجه جلبول دي او د هیواد نور د وزله خلک ورڅخه محروم دي.
هغه څه چې د مونالیسا برګیټس کوي، هغه پر دیوالونو د دې محروم خلکو را برسیره کول دي. هغوی ورکوي چې دا خلک څنګه دي. هغوی وایي چې دې خلکو ته وګوري، دوی ته پاملرنه وکړي او دوی ته غوږ ونیسي. زما په اند همدا رښتینی انقلاب دی.
میرا شهاده د جنسي ځورونې پر ستونزو توجه کوي، خو هغه دا احساس کوي چې د هغې کار ډیر لږ بدلون راوستی دی.
هغه مبارزه چې د ټولو په زړه کې ده اوس هم پر خپل ځای ده، لکه هیڅ بدلون چې پکې نه وي راغلی. هغه څه چې زه پرې باور کوم چې باید پر وړاندې مبارزه وشي، هیڅ بدلون یې نه دی موندلی.
واک ته د پوځ له را رسیدو وروسته ګنزیر هم د میرا په څیر احساس لري.
دا ښکاری لکه هر څه چې بیا تکراریږي. ما کولای شول چې د ټانک او بایسکل چلوونکو انځور اوس رسم کړای وای او اوس به هغه ډیر خراتلو. آن د ککرې او سرتیری انځور چې ما جوړ کړی و، نو ترې وه دا شیان بدل شوي. سختګي بدلون، تاسو فکر کوئ چې هغه بدل شوی؟ خو په حقیقت کې داسې یو ځل بیا په څلور لاره کې یاست.
سید عزیز رحمان، د امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 پښتني او تازه خبرونه.
او تاسو په مکرې دی رپورټه. د افغانستان د نفوسو څخه باندې 80% هغه ځوانان دي چې عمرونه یې د 25 کالو څخه کم دي، چې دوی د هیواد پر ایګری کې یو قوي بلاک دي. د جمهوری ریاست د مقام لپاره کاندیدان په فعال توګه ځوانان مخاطب کوي. د امریکا ژغ خبریالی شیرین بین په دې باره کې له کابل څخه دا رپورټ را لېږلې دی.
عکاسي کول مشکل دی، مګر 15 کاله مخکې طالبانو د فوټبال په دغه میدان کې چې اوس پکې ځوانان د فوټبال لوبه کوي، په ډله ییزه توګه تورن کسان ځوړندول او اندامونه ترې نپرې کول. حیدر کواش په نامه افغان فوټبالر څو ګولونه وکړ. اوس خارج ځوانان ډیر خوشبینه دي، مګر دوی د حیدر کواش په شان د کلونو تاوتریخوالي نه نور ډیر په تنګ شوي دي. حیدر کواش وای،
When I came from home to do practice in here, there are too much fears to do.
کله چې زه دې میدان ته راشم چې تمرین وکړم، نو ډېر ویریږم چې به مې چاودنې به وشي او نور خطرناک څه به پیښ شي. ځکه نو زه هیله لرم چې نوی حکومت به جوړ شي او په ټول هیواد کې به سوله ټینګه کړي. د هیواد د نفوسو څخه باندې 80% هغه ځوانان دي چې عمرونه یې د 15 کلونو نه کم دي. نو د جمهوری ریاست د مقام کاندیدان د دې لپاره چې د ځوانانو رای لاسته راوړي وي او ورته د کارونو د پیدا کولو او د ثبات د راوستو وعده ورکوي. فهیمه کاون چې یو مشهور موسیقي پروګرام پر مخ به وای، په افغانستان کې به داسې وخت هیڅکله بیا رانشي چې په خوځو او ځوانانو باندې سترګې پټې شي. دا وای،
when we compare nowadays with the 5 years ago, everything is changed.
د 15 کالو په خوا په مقایسه اوس هرڅه بدل شوی دی، ځکه چې په هغه وخت کې جنوکو د کورونا بهر کار نه شو کولای او په هغه وخت کې او ډېر کم کارګر جنکی د کورونا بهر لیدل کېده یا خونځي ته تللی. مګر موږ اوس په هر ځای او هر سیمه کې وینو چې ځوانان کار کوي. هر څوک د راتلونکو په باره کې خوشبینه نه دي. روح الله د طالبانو په وخت کې مهاجر شوی و او وروسته یې بیا د امریکایي قواو سره کار کاوه چې د خپل هیواد په ودانۍ کې برخه واخلي. دی اوس بیا په ځان ویریږي او غواړي چې له هیواد نه ووځي. دی وایي
All the candidates we have here in Afghanistan, they say that after they win the election, they're going to, change everything.
ټول کاندیدان دا خبره کوي چې انتخابات وګټي نو بدلون به راولي. دوی همیشه د بدلون خبرې کوي، مګر زه فکر کوم چې دوی څه وایي دا مازی د خوب لیدل دي. په واشنگټن کې د امریکا د انټرپرایز د انسټیټیوټ غړی فرید کاغان وایي هیڅ کاندید به د ځوانانو رای کنټرول نشي کړی. دی وایي
I think it's not yet clear how important the youth vote will be in Afghanistan. It depends on how many young people
The fikr ka uma chidala tarwasa sarganda na da je pa Afghanistan ke ba da zwananu wanda turkum andaze puri muhim wi no da da de puri ala le che pa kum shmir zwanan ba pa intikhabato ke barkha wakhli aw cha ta ba re war kri za fikr na ka uma che da kum kandid na de da tawqo shi che zwanan control kre shi aw za tawqo la ma che dui ba pa khpul manzu ki u wishal shi ځوان کاروباریان او سیاستوال ادا خبره کوي چې دا مهمه نه ده چې څوک انتخابات ګټي، مګر مهمه دا ده چې دوی به مشروعیت پیدا کړي یا نه. فهیم توخی چې د آی ټی په شرکت کې کار کوي او د فیسبوک په برخه کې ډیر فعال دی وایي اوسني ځوانان غواړي چې انتخاباتي مبارزه وکړي. ا دغه وای ز فکر کوم چې کله انتخابات په نتیجو کې ټګي برګي وشي نو ځوانان به لار کوڅو ته راووزي او د افغانستان په ټولو ولایتونو کې به ډیر زیات احتجاجونه وشي. که څه هم چې د سیاسي شوو خارج ځوانانو شمیر لا تر اوسه په افغانستان کې ډیر کم دی، نو دوی په دې عقیده دي چې د مطبوعاتو له لارې پوره نفوذ لري. دغه انتخابات دوی ته د دې فرصت ورکوي چې خپله دغه ادعا ثابته کړي. لبلی خو د امریکا غږ خبرال امریډیت بول له واشنگټن دی سینا رپورټ راکوي چې ډیر افغانان د خپل هیواد د جمهوریت ریاست د دریم انتخاباتو په باره کې ډیر زیات احساساتي دي. ګڼ شمیر خلک د انتخاباتي مبارزو په غونډو کې برخه اخلي. په امریکا کې د افغانستان پخوانی سفیر سید جواد وای
If we have a credible election, it shows that what the international community have established in Afghanistan
ke munga bawari intikhabat walaruno da ba wakhai che bain lali tolani pa Afghanistan ke da democratic musup jodawul ke sikri di aw panga chawane arzakh lari magar افراطی طالبان خپل وسه کوي چې دغه انتخابات ګډوډ کړي. د جنوبی آسیا ماهر اندریو وایلډر ان بیا وایي موږ ضرورت لرو چې دغه انتخابات په صحیح طریقه سرته ورسیږي چې په افغانستان کې موسی وژغوري. دا معلومه نه ده چې په افغانستان کې به د امریکا او ناتو عسکر د روان کال د آخر نه وروسته پاتې شي یا نه. د دوالخیز امنیتی موافقه په باره کې خبرې شو، مګر جمهور رئیس حامد کرزی لاسلیک نکړه. ښاغلی کرزی اوای
نه فشار نه تهدید نه جنگ رواني علیه مردمو مور مجبور
زمنګ د خلکو په خلاف په هیڅ فشار هیڅ ګواخ هیڅ رواني فشار او کار ور نکړي چې دغه موافقه لاسلیک کړي. که خارجان غواړي چې ولاړ شي همدا وستي او ولاړ شي، مګر ښایي چې په افغانستان کې د امنیتي موافقې نه په غیر ګډوډي او کورنۍ جنگ ونښلي. کېدای شي چې دا بیا د القاعدې په شان تروریستي ډلو د پټېدو مرکز شي. فریدریک کاغان چې د امریکا د انټرپرایز په موسسه کې د مهمو ګواښونو د پروژې مشري کوي وایي که موږ دوالخیز امنیتي موافقه لاسلیک نه کړو او جمهور رئیس اوباما پریکړه وکړي چې ټولې قواوې راوباسي، نو دا به د افغانستان لپاره ډیره بده وي او دا به په سیمه او نړۍ کې د امریکا د ګټو لپاره ډیر بد کار وي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از سراسر افغانستان،
د افغانستان له ګوټ ګوټ نه
خبرها و گزارش های انتخابات،
د ټاکنو کره خبرونه او رپورټونه،
از هفت شام تا هفت صبح،
ټول شپه او سهار،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب تاسو واوریدل. زه شفیع سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتیږي. په لنډ وخت کې به درې نیم ساعته خبرونه پیل شي. تاسو زموږ سره اوسئ.